پشتوی این ساعت را تهیه دیده آماده نشر دارد. فرشته جان بفرمایید.
خیر سی سلطان محمد سروره د ازادی رادیو درنو دوستانو السلام علیکم. پروگرام ته بیا بخیر راغله. زه فرشته جلالزی را سره از ما نور همکاران رضوان مراد عبدالقادر محمد قسیم سولمال او نور ټول په ګډه تاسو ته د خبرونه وړاندې کوو چې د مازیګر تر 15 بجو پورې د دې خبرونه کې به د افغانستان او سیمې پر حالات تاسو ته ورسی معلومات درکړو. په دې خبرونه کې به یو اربیا کابل ته ځو او د قصبې په سیمه کې به د کوچیانو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ د نننۍ لانجې په ارتباط او وروستي معلومات درته راغونډ کړو. په دې خپرونه کې به تاسو ته د خبري مطالبو ترڅنګ د ورکو شویو عزیزانو په لټه کې اونیس پروګرام هم وړاندې کوو. خو په پیل کې خبرونه لرو. د افغانستان او نړۍ خبرونه رضوان مراد او محمد قسیم سولمان وړاندې کوي. د نړۍ په خبرونو کې بواوري چې د پاکستان امنیتي مقامات وایي د شمالي وزیرستان مرکز ته نږدې د بي پیلوټ الوتکې په تازه راکټي حمله کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي دي او د ایران پولیس وایي له پاکستان سره پر پوله یې یولس تنه مخدر مواد نیولي دي. خو اول د افغانستان کورنۍ خبرونه.
زما سلامونه هم ومنئ. دا هم مهم سرخطونه. ولسمشر حامد کرزی نن د بګرام په پوځي روغتون کې د ملي امنیت د رئیس پوښتنې ته ورغلی او افغان حکومت د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې د طالبانو پر ضد د بندیزونو د مسوبې په برخه کې د دوی پوښتنې په پام کې ونیسي. پاموکړی پوره خبرونه ته. ولسمشر حامد کرزی نن یو ځل بیا د بګرام د هوایي ډګر په پوځي روغتون کې د ملي امنیت د رئیس پوښتنه وکړه. د ملي امنیت رئیس اسدالله خلچ د تیر پنځشنبې په ورځ په ځان وژونکي حملې کې ټپي سو. د بګرام په پوځي روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د جمهور ریاست د رسنۍ دفتر ویلي دی چې له ولسمشر کرزی سره په دې لیدنه کې د کورونی چارو او مخدره موادو سره د مبارزې وزیران، د جمهور ریاست د دفتر رئیس په پارلماني چارو کې د دولت وزیر او د ولسي جرګې یو شمېر غړي ملګري وو. د جمهور ریاست دفتر د ښاغلي خلد روغتي حالت ته جاج ور شوډلې دی. افغان حکومت د ملګر ملتونو لامنیت شورا غواړي چې د طالبانو پر ضد د ملګر ملتونو د بندیزونو د مسوبې په برخه کې له افغان حکومت سره سلا وسي. د بهرنی چارو وزارت ویان جانان موسازی نن په یوې خبري غونډه کې د موضوع ته اشاره وکړه او داسې ویل:
رئیس شورا علي صلح افغانستان مقر شورا امنیت
د افغانستان د سولې د عالی شورا رئیس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې پر دې تاکید وکړ چې باید د طالبانو لپاره د ملګرو ملتونو د بندیزونو په نوې مصوبه کې د افغانستان د حکومت غوښتنو ته پاملرنه وشي.
شغلی موسسې زیاته کړ افغان حکومت غواړي په دې کار سره د طالبانو نمونه د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه لری کړي چې کولای شي د سولې په پروسې کې ګټور ثابت شي. د کابل شهر په قصبه کې د غیر قانوني ودانیو دورانولو پر سر د ولانجې لکبل نن د کوچیانو او پولیسو ترمنځ اخو ډبوسو. د کابل د امنیت قمندانۍ مرستیال جنرال داود امین نزادې رټول په دې نشته کې چې نن له سار څخه پیل شوې ده. تر اوسه یو پولیس ټپي شوی دی. د شغلی امین پوینا د دې کسانو تر شا یو شمیر کړي هم لاس لري خو په ځنګړې توګه چاته اشاره ونه کړه. نوموړی زیاتوي چې اوس مهال سیمه د شاوخوا سلګونو پولیسو لخوا کلا بند شوې ده او د هرات د سرحدي ولسوالۍ او یشمیر اوسیدونکو نن په هرات ښار کې د ایران پر قونسلګرۍ حمله وکړه. د کسانو چې ویل کېږي شمیرې لسل او وشته وو د غدیر لسو افغانانو د وژنې په اعتراض مظاهره وکړه چې کابو دوه میاشتې وړاندې د افغانستان پولیس ته نږدې د ایراني ځواکونو لخوا وژل شوی وو. لسمې د ازادۍ رادیو د خبريال د معلوماتو لمخې مظاهره چانو وداني په ډبرو وښتله او د ایران بیرغونه چیرې کړل. مظاهره کوونکو خبرداري ورکړ چې افغان حکومت په ایران کې د وژل شوی افغانانو قضیه و نه چیرې نو دوی به په افغانستان کې پر ایراني وګړو رحمونه کړي. راپورونه شي چې پولیسو د دې مظاهره چانو د خورولو لپاره هوایي ډزې وکړې. د کورنۍ خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د پاکستان امنیتي مقامات وایي د شمالي وزیرستان مرکز ته نږدې د بي پيلوټ الوتکه په یو تازه راکټي حمله کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي. امنیتي چارواکو ویلي بي پيلوټ الوتکه په طبي خارګوټي کې پر یو کور څلور توغندي وشتي دي. تر اوسه پورې د دې حمله له امله د وژل شو کسانو د هویت پړه په رسمي توګه څنې دی ویل شوی. خو رويټرز اژانس وایي چې په دې حمله کې د القاعده شبکې او مشر محمد احمد المنصور وژل شوی دی. د پاکستان په قبایلي سیمو باندې د بي پيلوټ الوتکو په حملو کې چې امریکا وایي د القاعده او طالبانو مهم غړي پکې پنخه کیږي تر اوسه پورې زرګونه کسان وژل شوي دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د انګلستان د برمنګم ښار له هغه روغتون کتنه وکړه چیرته چې د طالبان لخوا ټپي کړه شوې ملاله یوسفزۍ بستر ده. ملاله چې د 13 اکتوبر میاشت په 9 نیټه په سوات کې طالبانو په سر وشته، د درملنې په خاطر د برمنګم ښار د ملکې الیزابت په روغتون کې ده. طالبانو پر ملاله په دې خاطر برید وکړ چې نوموړي د انجنو لپاره د تعلیم غوښتنه کوله. د راپورونو له مخې زرداري او د هغه لور آصفه بوټو له ملاله او د هغې له کورنۍ سره یوازې د 50 دقو لپاره کتلي دي. د پاکستان ولسمشر ملاله ستایلی او هغې د خپل هیواد عزت ګڼلی دی. د برمنګم د روغتون د معلوماتو پر اساس د ملاله یوسفزۍ روغتیایي حالت مخ په ښه کېدو دی. د ایران پولیس وایي له پاکستان سره پر پوله 11 تنه مخدر مواد نیولی دي. د ایران رسنیو د دې هیواد د سرحدي پولیسو د مشر جنرال حسین ذوالفقاري په حواله ویلي چې په سیستان بلوچستان ولایت کې د دوی ځواکونو د نشه موادو د قاچاقوړونکو په وړاندې د شپږ دېرش ساعته عملیاتو په نتیجه کې 10 تنه اپیوم او 1 تن چرس نیولی دي. د دغه عملیاتو په ترڅ کې یو قاچاقوړونکی وژل شوی او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. ایران چې له پاکستان او افغانستان سره شاوخوا 1200 کیلومتره پوله لري، اروپا او منځني ختیځ ته د نشه موادو د قاچاق اساسي ترانزیتي لاره ګڼل کیږي. په مصر کې د اپوزیسن ائتلاف نن وویل چې د ولسمشر محمد مرسي دا پریکړه چې خپل وروستی فرمان یې فسخه کړی دی، په دې هیواد کې د کړکېچ د له منځه وړلو لپاره د دوی توقعات نشي پوره کولی. د ملي نجات جبهې په نوم د اپوزیسن د لوی ډلې یو جګپوړي مقام د مصر دولتي خبري آژانس ته وویل چې د دوی عمده غوښتنه دا ده چې په اساسي قانون کې د بدلونونو په اړه نظر پوښتنه باید وځنډول شي. دا مقام چې نه غواړي نوم یې یاد شي زیاتوي چې که د دوی غوښتنه ونه منل شي نو ښایي د دواړو خواوو مقابله به نوره هم سخته شي. دا مصر اسلام پاله ولسمشر د نومبر په 2 په یو فرمان کې ځان ته داسې پراخو صلاحیتونو غوښتنه وکړه چې حتی قضا یې هم مقابله نشي کولی. په بالکان سیمه کې د شدیدې سړې هوا او واورې د زیات ورخ له امله 15 تنه مړه شوي دي. چارواکو ویلي په کرویشیا کې 4 او په سربیا کې 1 تن د سړې هوا او واورې په نتیجه کې مړه شوي دي. په سربیا کې د سختو سړو له امله د هوایي ډګر او سرکونو د تړلو رپورټونه هم خپاره شوي دي. په سلووینیا او بوسنیا کې هم سړې هوا او د واورې ورخت ستونزې جوړې کړي. او د شمالي کوریا دولتي خبري آژانس وی دا هیواد د خپل یو اوږد واټن وشتون کې توغندي د پلان شوی ازموینې په ځنډولو غور کوي. د شمالي کوریا د فضايي ټکنالوژي کمیټې ویلي چې د توغندي د توغولو لپاره ټولې تیاری نیول شوی خو دوی په ځنډولو کار کوي. له دې نه وړاندې شمالي کوریا ویلي چې د روان دسمبر میاشتې 13 او 22 نیټې په منځ کې به یو توغندي وازموي. دا هیواد وایي دا توغندي به فضا ته سپوږمکۍ انتقال کړي، خو متحده ایالات، جاپان او جنوبي کوریا به شک څرګندوي چې شمالي کوریا په دې پلمه د لری واټن مشتون کې توغندي تجربه کوي.
ساده مازدیګر 4 بجې او 8 دقیقې سوې. نو دوستانو، دا ازادي رادیو د خبرونه ز فرشته جلالزی درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې نن سهار په کابل کې د قزبی په سیمه کې د کوچیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نشته ولې سوي او تر کوم رسیدلې. د ازادي رادیو خبريالان په سیمه کې دي، په څو شیبو کې به بیا قصبه ته ورځو. په کندهار کې دغه محاکمې له جریان معلومات ترته وړاندې کوو.
د محمد نسیم د محمد رحیم د زوی د قتل په قضیه کې د جزا قانون د 315 ماده د هدایت په اساس فاشد مجازات یعنی اعدام باندې په جزا محکوم شو.
په دې خبرونه کې د نورو سیمه ییزو مطالبو ترڅنګ نړیوالو مهمو پیښو ته هم کتنه لرو او د مصر له حالاتو به خبر سي.
اول او منزلنا كنا بنطالب بالغاء الاعلان الدستوري، بس بعد ما هو رفض
مصريان بیا هم د تحریر پر میدان راغونسوی دي او په خپل هیواد کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. نن سهار تاسو د ازادي راډیو په خبرونو کې او د خبرونو په جریان کې واوریدل چې د کابل ښار د قصبې په سیمه کې د کوچیانو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ نشته سوې ده. د ازادي راډیو خبريال وایي چې په سیمه کې مخکې امنیتي ځواکونه راغونډ شوي او سیمه یې کلا بند کړې وه. په سملاسي د اوس د ازادي راډیو خبريال معصوم میوند له قصبې راسره د ټلیفون په لاین کې دی. نو معصوم میوند، ته وایي چې اوس په سیمه کې وضعیت څنګه دی؟ نور څه نوې خبرې دي؟
بلې فرشته جانې، زه اوس هم ساحه کې یم او ساحه اوس هم هماغه ډول چې مخکې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا تخته بنده وه، او دغه ساحه کې چې لسکونه کورونه د کوچیانو لخوا څخه جوړ شوي دي، دا ساحه اوس هم تخته بنده ده. مخکې چې ما د کابل امنیه قوماندانۍ د مرستیالانو د ودامین سره خبرې کولې، نو هغه وویل چې موږ د کوچیانو استاد سره خبرې کړې دي، خو دلته د دې په منځ کې ځینې لاسونه دي، بهرني لاسونه دي چې هغوی هڅوي چې دغه ساحه پرېنږدي، او دلته دغه د یو نوي ښارګوټي د جوړولو پلان پر هغه کې عملي کېږي. دوی دغه پلان عملي کولو مخنیوی کوي، او دوی ویل چې د نن سهار چې کوم اخلاق د کوچان او افغان امنیتي پولیسو د ترمن شوی دی، یو پولیس په دې کې جوړ شوی دی، خو نور چاته ځان نه رسېدلی. نو اوس هم موږ په ساحه کې یو، د تاسو په دې چې په افغانستان کې مازګر دی، او دلته دغه ساحه کې هم شپاره روانه ده، خو لا هم د پولیسو فوج او ملي امنیت څخه خلا ساحه ټوله کرا بند ده، او لا اوس هم دوی ویل چې موږ غواړو نن دغه ساحه ته ستاسو یو خبره بله چې داود امین ازادي راډیو ته وکړه، غواړم چې د دې خبر باندې دغه ساحه خپل د کابل هوایي دګر شاده، او همدغه راځي تاسو خبرې کوم. دلته د کابل هوایي دګر ډېر خطر معلومیږي، او له تکي سپورته کیږي چې تکي زی اندلته د نظامی نور تاسیسات هم ست دی، ولې چې دغه یو غواشتي دغه خپل دغه ساحه ته یو غواشتي امر د امنیتي لحاظ هم دې ته جواب ورکړی چې دغه راستي، او دې ته د کابل د پولیس شرخي ساحه کې ځای تاکلی وو، د کابل سرولي او د نور ادارو د خپل خشبې یالته لاسته خودي دغه ځایونه باندې د خیمو پر ځای د دې پر ځای د خیمه ورته وي، دلته د خپل کورونه جوړ کړی دي چې مرکم مول اوریدم ټول چې لسګونه کورونه دي، او غیر منظم د غرغره لمن ده چې به ټول کورونه جوړ کړی، او سهاله اوس هم خلاب اندر باندې پښته ځای
تاسو وتواني داس چې په دغه سیمه کې د غو کوچیانو یا دغه سیمه د خلکو سره د یو چا سره خبرې وکي، او د دوی څخه پوښتنه وکي چې کیسه څنګه ده.
موږ کوشش وکړو چې ورسو د کوچام د دین استاد سره خبرو وکړو. دلته افغان امنیتي سرتیری وایي چې ساحه خطرناک ده، خبري اعلان ته اجازه نه ورکوي چې تاسو داخل شئ. دوی وایي چې دلته ممکن دنیا امنیتي جنجال خاصه هم پیښ شي، او زمایي بیا تاسو په لغړ باندې دوی اجازه نه راکوي چې موږ ورسو د کوچانو ساحه ته داخل شو. دوی استاد سره خبري وکړو، نو د دې ترڅنګ مخکمه اول چې دی اندیشنه را ده چې د امنیت کمانډانی څومره خبر وکړي چې دلته د بهرني لاسونه جنګ هدف یې دا نه دي چې بهرني هیوادونه هدف یې دا دي چې د افغانستان کې ځینې کړي ځینې چارواکي چې هغوی د دې ملاتړ کوي، او دوی هغه وسلوال مقاومت کوي یا جنجال کوي. نو دوی موږ هلته نور پرېږدي، خپل د امنیتي کسان سره څومره خبرې کړي، هغه وایي چې موږ غواړو دغه ساحه د خپل پلان سره سم جوړ کړو، او کوچانو دغه ځای ته ولاړ.
یعنی په دغه ساحه کې امنیتي ادارې غواړي چې د تعمیرات وکړي، یعنی دا د کوم شخصي خصوصي ساختماني شرکت کار نه دی چې په سیمه کې غواړي کورونه جوړ کړي.
یا فرشتجان دا د افغانستان د ښار جوړونې وزارت یو پروژه ده چې د کسبې په سیمه کې د مکرانونو نوی پلان تدبیقی دی. دا خواته زه وینم چې څنګه دغه کوچان دي د دې په لویدي د خوا کې اوس هم دغه نوی تعمیرونه ټول جوړ شوی دي، لسګونه تعمیرونه معلومیږي. دغه نوی مکرانو ساحه ده، دا ډېره غټه پروژه ده چې څو مخ کې د افتتاح بلله، او اوس دغه ساحه ته دغه کار روان دي. سړکونه وځي خو دوی اجازه نه ورکوي چې په هغه ځای کې سړکونه چیر شي او یا هم نور آبادي وشي. نو دا یو عمومي وخت پروژه ده، دولت خو دا یو شخصي پروژه نه ده. دغه ساحه کې اوس آبادي او دلته په زراعو کورونه جوړیږي، د افغان چارواکو په خبره باندې. خو یو خبره اورېدونکو ته بلم یادونه کوم چې د کوچانو سره دا لومړی ځل نه دي چې دغه ډول جنجال پیښیږي. تر دې په مخکنی میاشت کې او تیر کال کې هم کوچان د کابل د دارالامان په سیمه کې هم دغه ډول د ځمکې پر سر جنجال پیښ شوی وو، او تر هغه مخکې میدان وردګو کې هم د بیسودو کې د افغان کوچانو او نور خلکو ترمنځ جنجال پیښ شوی وو. نو دا په افغانستان کې یعنی تازه اوسنۍ پیښه نه ده چې اوس وګورو، بلکې په جمع کې دغه ډول پیښې د کوچانو او د نور خلکو ترمنځ د ځمکې پر سر.
خو ډېر وخت به دغه سي د ځمکو پر سر او د ودانیو پر سر لانجې د کوچانو او د ځای خلکو ترمنځ دا ورده افغانستان د حکومت او د کوچیانو ترمنځ مسأله راپورته شوې ده، ځکه تاسو ویل چې دا ساختماني شرکت خصوصي شرکت نه دی، دا دولتي ودانه دی. معصوم میوند کور دی ودان، ډیره زیاته مننه درنو دوستانو. تاسو ولیدل چې و مو ولیدل چې د قصبې په شاوخوا کې اوسنۍ وضعیت څنګه دی. دا ازادي راډیو به دغه مسأله څاري، او تاسو به بیا هم تازه معلومات وړاندې کوي. دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې. تاسو کچېره په خپل کورونو کې انټرنیټ لري نو د ازادي رادیو تاسو کولای شئ چې پر انټرنیټ د کمپیوټر لاري په ډیره سادهګۍ واوري. د ازادي رادیو د پانی ادرس دی www.azadiradio.com. تاسو ک فیسبوک باندې یاست کولای شئ چې د ازادي رادیو پانه خپل کړئ، لایک کړئ، او د دې لاري څخه هم تاسو کولای شئ چې ورستي معلومات او هغه څه چې د ازادي رادیو څخه خبريږي د فیسبوک لاري ترلاسه کړئ. او د ازادي رادیو د دې سات خبرونه مو تر 15 جو د خبرونی په جریان کې به د رپورټونو ترڅنګ تاسو د ورکو شو یو عزیزانو پلاتکی پروګرام هم وړاندې کوو. نو که د کوم ورک شو عزیز پلاتکی است، ازادي رادیو د خبرونه اوري. د جمهور رئیس حامد کرزی د مطبوعاتي دفتر څخه تازه خبر شوې اعلامیه وايي چې ولسمشر نن روختون ته تللی وو او هلته یې د افغانستان د ملي امنیت په رئیس سره چې حمله ور باندې سوی او زخمی دی په روختون کې بستر دی وکتل. نن د افغانستان مشرانو جرګې هم له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د ملي امنیت په رئیس باندې شوی حمله په دقت وڅاري. مشرانو جرګې نن په دې ارتباط ځانګړی بحث کړی. د ازادي رادیو خبریاله حمیده عثمان راغلی وه او نور جزئیات وړاندې کوي.
افغان سناتورانو حکومت ته سپارښتنه وکړه چې د ملي امنیت پر رئیس اسدالله خالد شوی حمله په جدي توګه وڅېړي او د هغې عاملین معلوم کړي. د هیواد مشرانو جرګې د یکشنبې په ورځ خپله عمومي غونډه تر ډېره په اسدالله خالد شوی حملې ته ځانګړې کړې وه چې پکې سناتورانو د دې حملې په احتمالي اړخونو بحثونه وکړل. د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار د سناتورانو د خبرو د جمع بندۍ پر مهال وویل کپر استاد ربانی د تیر کال حمله په سمه توګه څېړل شوې وه، نو د ملي امنیت پر رئیس به دا حمله نه وه شوې.
اگر عاملین داخلی و عاملین خارجی حمله با
جرد پر استاد ربانی ده حمله کورنی و بحرنی عاملین روخانه او محاکمه شوی و نو بیل شک چینن با پا آسانه چا ده جرت نو کرده چی ده ملی امنیت پر رئیس حمله وکړي.
د ملي امنیت رئیس اسدالله خالد د تیرې پنجشنبې په ورځ د ده په مېلمستون کې په یوه ځانوژونکې حملې کې چې د سولې د پیغام راوړونکي په جامه کې د یو کس لخوا وشوه ټپي شو. دا کټمټ هغه څه و چې تیر کال په کابل کې د سولې د عالي شورا مشر استاد رباني وواژه. افغان ولسمشر د شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې حمله کوونکی له پاکستان څخه راغلی و او دا حمله په پاکستان کې پلان شوې وه. په داسې حال کې چې افغان حکومت ټینګار کوي چې دا ډول حملې به د سولې اتي زیانمن نه کړي، سناتوران بیا سپارښتنه کوي چې د سولې خبرې باید له پیژندل شویو څیرو سره وشي. د مشرانو جرګې د شکایتونو د کمیسیون مشر ډاکټر زلمی زابولی وویل چې په افغانستان کې د سولې په اړه هر ډول خبرې باید په هیواد کې دننه وشي.
د افغانستان دولت یو وزارت خارجه لري، فراست وزیر خارجه لري، لکه متاسفانه زموږ سیاست خارجي چې معلوم لري همدغه سي بنبلی ساکم خارجی دولتونو دونه اوس په ول باندې لار پیدا کړی ده. دونه سپینسترګي سوي دي هغه آزاد په داخل د افغانستان کې دي که هغه موافق دي که یا په افغانستان کې د دولت قرار لري مستقیما د دغو دولتونو د خواهش څخه دعوت کیږي. د افغانستان د سرنوشت په باره کې خبرې ورسره کیږي، یا طالبان په نامه خلک را دعوت کوي او یا په خپله ورسره غږیږي.
د هیواد په امنیتي ادارو کې د مخالفینو او بهرنیو کړیو د نفوذ مخنیوی بله مهمه سپارښتنه وه چې سناتورانو په خپله غونډه کې افغان حکومت ته وړاندې کړه. مشرانو جرګې غړو دا بحثونه په داسې حال کې کړي چې همدا اوس د کورنیو چارو وزیر په مشرۍ یو جګپوړي دولتي پلاوي د دې حملې په اړه خپل تحقیقات پیل کړي دي.
مخکمو واردل چې په کابل کې د یشمیر کوچیانو او د افغانستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ د قصبې په سیمه کې لنجه روانه ده او دغه لنجه په سیمه کې د ودانیو د جوړېدو پر سر ده. په افغانستان کې د ځمکو په سر لنجه او شخړې نوې خبره نه ده. په کندوز کې د دغو شخړو د حل لپاره یو تازه شورا جوړه شوې ده. د دغه شورا هدف دا دی چې شخړې په عدلي او قضایي مراجعو کې کچیرې نسی حل کېدلی نو د شوراګانو له لارې دغه سی مسایلو ته توجه وسی او د شوراګانو لاري له خلکو سره د خبرو لاري دغه سلنجي حلسي. د دغه شورا مشري حضرت صبغت الله مجدد اور سپارل سوي ده. د ازادي راديو خبريال نور محمد سهيم به په ارتباط له کندوزه رپورت وړاندې کړي.
په کندوز کې د شخړو د حل او له دولت سره د خلکو د اړیکو په نامه د نوې شورا د تاسیس لپاره غونډه کې چې په کندوز هوټل کې جوړه شوې وه، نه یوازې د کندوز د مرکز په ګډون له ټولو ولسوالیو څخه کابو 1500 تنو سپینګیرو او مخورو برخه اخیستې وه، بلکې د همدغې شورا د مرکزي ادارې څخه په ملي شورا کې د کندوز د خلکو د پخواني استازي معین مرستیال په ګډون یو درې کسیز پلاوی چې یو یې د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار ورور حاجي شهاب الدین حکمتیار او بل مولوی محمد اساق نظامی دی هم برخه لرله. په دې غونډه کې د معین مرستیال له وینا نه داسې ښکاره ده چې دغه شورا د یو اړین ضرورت پر بنسټ په دې تازه وختو کې په کابل کې د حضرت صبغت الله مجددي په مشرۍ جوړه شوې او فعلا 10 تنه غړي لري. په پام کې ده چې ابتدا د دغه شورا ولایتي څانګې په ټولو زونونو او بیا پسې په ولایتونو کې جوړې شي. ښاغلی مرستیال زیاته کړه دغه شورا په داسې یو موقع کې چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وځي او افغانان د خپل امنیت ساتنې چارې په خپله غاړه اخلي یو ضروري اقدام دی او همده هدف یې دا دی چې د خلکو او قومونو ترمنځ هغه ډول شخړې له منځه لیرې کړي چې عدلي او قضایي څانګې د حل کولو نه عاجزې وي. ګویا دغه شورا د شخړو په حل کې د پخوانیو دودیزو جرګو په حیث عمل کوي او غړي به هم د ټولنې له منځ څخه خیر او پوه خلک وي چې د ملي یووالي ارزښت ور څرګند وي. خو داسې برېښي چې په دغه شورا کې د ښځو برخه ډېره کمه او یا د نشت برابر ده. د کندوز د ولایتي شورا یو تن غړي اسلا بارکزی داسې هیله لري:
من حیث یک طبیع افغانستان از ایجاد شوراهای
زه د افغانستان د یوې طبعه په حیث د شخړو د حل د شورا له ایجاد نه ډېره خوشحاله یم. خو دا باید داسې جوړې شي چې واقعا وګړنیزې وي، دولتي او یا سیاسي نه وي، او واقعا د خلکو ستونزې حل کړي. په تېره بیا د ښځو ستونزې چې تل د تاوتریخوالي سره مخامخ، د ښځو د ګډون پوښتنه مو له ښاغلي مرستیال سره هم شریکه کړه. ده داسې وویل:
زه په خپله شخصا د دې طرفدار یم چې نه یوازې په د معضلاتو د حل په شورا کې باید ښځې ونډه ولري، بلکې د افغانستان په ټول نظام کې باید ونډه ولري. که چیرې امکانات د دې په ځینو ولایاتو کې وجود نه وي، نو ښځو ته د موجودیت په لحاظ باندې، د حضور په لحاظ باندې یو فوق العاده سهم باید ورکړل شي، ځکه چې معضلات یوازې په نارینه وو کې نه دي.
هیرېدل نه شي چې په دغه شورا کې له کندوز څخه 40 تنه د خلکو لخوا پلاوي ته ور وپیژندل شول. ویل کېږي چې د شورا د کار د څرنګوالي په اړه به ځانګړې تګلاره وروسته څرګنده شي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د انیسې په نوم د یوې افغان نجلۍ قاتلین مجازات کړي. انیسه د کاپیسا کې د کاپیسا اوسیدونکې ده او تېر اونۍ د وسلوالو کسانو لخوا ووژل سو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د دې د قتل په اړه د جدي تحقیقات غوښتنه وکړه. د کمیسون اجرایوي مشر محمد موسی محمودی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغې زده کوونکي د وژل کېدو د دوی اندېښنې لا زیاتې کړې دي. د افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دې قاتلین پیدا کړي او مجازات یې کړي. ده وویل: موږ دا پېښه په کلکه غندو، په عین حال کې له افغان دولت غواړو چې په دې برخه کې هر اړخیزې څېړنې وکړي څو د پېښې عاملین او هغه کسان چې په دې کې ښکېل وو معلوم او عدالت ته راوستل شي. انیسه د کاپیسا د کوهستان ولسوالۍ د جمال آغا ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکې وه چې د دغه ولایت د روغتیا ریاست لخوا یې د ماشومانو د واکسین په کمپاین کې هم کار کاوه. دا تېره اونۍ خپل کار ته روانه وه چې د کور په 200 متری کې یو شمېر کسانو چې په موټر سایکل سپاره وو ډزې ورباندې وکړې او ووژل سوه.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کندهار وی محکمه درې تنه د چې دوی پولیس دی د یو تن د وژلو په تور په اعدام محکوم کړل. دغه کسان درې میاشتې مخکې د تختپل په ولسوالۍ کې د رپورټونو پر اساس په یو موټر چلوونکي یې حمله کړې وه. موټر یې ورڅخه اخیستی و او موټر چلوونکی یې وژلی و. محمد صادق رښتینی د دغې محاکمې له جریانه له کندهار رپورټ وړاندې کوي.
په اعدام محکوم سوي کسان شیر محمد عبدالوارث او فرهاد نومیږي چې د کاپیسا او پروان ولایتونو اوسیدونکي دي. شیر محمد او عبدالوارث دا مهال په هلمند کې د عامه نظم د پولیسو په لیکو کې دنده لرل. د تورونو کسانو مظف څارنوال په علنۍ محکمه کې وویل چې یادو کسانو یو تن موټر چلوونکی محمد سلیم چې د کندهار او بلدک پر لارې موټروانی کول، د تخته پل ولسوالۍ په مربوطاتو کې یې د توبنچې په وسیله وژلی او بیا یې موټر ورڅخه تښتولی و، چې وروسته بیا د ملي اردو د ځواکونو لخوا دغه درې سره کسان ونیول سول. دغه مظف څارنوال له محکمې وغوښتل چې یادو کسانو ته سخته سزا واوروي. که څه هم په دغو درو کسانو کې شیر محمد دا نه منل چې نوموړي دې قتل کړی وي، خو دوو نورو ملګرو یې بیا د قضایي پلاوي په وړاندې اقرار وکړ چې په پیښه کې اصلا شیر محمد لاس لري. په ورته وخت کې د ابتدایي محکمې رئیس قاضي عبدالحلیم مسلمیار د دوسیې په اړه د مظف څارنوال او تورونو کسانو د څرګندونو له اورېدو وروسته خپله پرېکړه یادو درو واړه کسانو ته د اعدام په اورولو اعلان کړه.
د رایې په یووالي مو حکم وکړ چې تاسې درې نفره هر یو ته فرهاد د خواجه احمد زوی، عبدالوارث د محمد اسماعیل زوی او شیر محمد د خان محمد زوی په جلا جلا ډول د یو اراده فیلډر سراچې موټر د غلا په قضیه کې د جزا قانون د 4 ماده د هدایت په اساس هر یو په 15 کاله تلفظي بند په جزا محکوم شوی، او د محمد نسیم د محمد رحیم د زوی د قتل په قضیه کې د جزا قانون د 315 ماده د هدایت په اساس پاشد مجازات یعنی اعدام باندې په جزا محکوم شوی، او د جزا قانون د 1315 ماده د هدایت په اساس په تاسې هر یو باندې په جلا جلا ډول باندې اشد مجازات یعنی اعدام تطبیق کړل شي.
قضایي پلاوی دغه راز وویل چې تورن کسان دوی محکمې نوري هم په مخ کې لري او بیا به ورستی او نهایی پریکړه کیږي. د یادونی وړ ده چې دوی ونی مخ کې هم د کندهار استیناف محکمې درې کسان د یو ماشوم د تښتولو په تور هر یو په 15 کاله بند محکوم کړی و.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
په پورا څلورنیم بجو به د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې سي. خو تر هغه مخکې و مهمه نړیواله مسله لرو. د مصر د اپوزیسیون ډلې چې غواړي د ولسمشر وروستی فرمان لغوه او د نوي اساسي قانون د مسودې په اړه نظر پوښتنه وځنډول سي، وایي چې د ولسمشر محمد مرسي وروستی انعطاف د دوی لپاره کافي نه دی. په دې بحران د حل په مقصد د ولسمشر او د اپوزیسیون د بیلابیلو ډلو ترمنځ له مقابلې وروسته کله چې ښاغلي مرسي د خبرو اترو غوښتنه وکړه، د اپوزیسیون وړو ډلو یې غوښتنه ومنله، خو لویو ډلو دا تحریم کړی دی. د جرمنی خبری اژانس ډی پی ا په دې اړه ورستی معلومات لري. احمد تکل به یې وړاندې کړي.
په مصر کې د اپوزیسیون ائتلاف نن وویل چې د ولسمشر محمد مرسي دا پریکړه چې خپل وروستی فرمان یې فسخه کړی، په دې هیواد کې د کړکیچ د لمنځوړو لپاره د دوی توقعات نشي پوره کولی. د مصر اسلام پال ولسمشر د نومبر په 22 نیټه په یو فرمان کې ځان ته د داسې پراخو صلاحیتونو غوښتنه وکړه چې حتی قضایي مقابله نشوي کولی، خو پرون ناوخته خپل فرمان فسخه اعلان کړ. مګر د هیواد په اساسي قانون کې د لانجمنو بدلونونو په اړه د نظر پوښتنې پر طرحې ټینګار وکړ او ویل چې دا طرحه به له پلان سره سم د دسمبر په 15 نیټه عملی شي. د ملي نجات جبهې په نوم د اپوزیسیون د لویې ډلې یو جګپړي مقام د مصر دولتي خبری اژانس ته وویل د دوی عمده غوښتنه دا وه چې په اساسي قانون کې د بدلونونو په اړه نظر پوښتنه باید وځنډول شي. دا مقام چې نه غواړي نوم یې یاد شي زیاتوي چې که د دوی غوښتنه ونه منل شي نو ښایي د دواړو خواوو مقابله نوره هم سخته شي. د نوي اساسي قانون مسوده د پارلمان هغې کمیټې تدوین کړې ده چې اسلام پال اکثریت پکې لري، خو د اپوزیسیون ډلو په وار وار ویلي دي چې فردي ازادۍ او د ښځو حقونه یې له پامه غورځولي دي. پرون ماښام وروسته له دې چې ښاغلي مرسي د اپوزیسیون د کوچنیو ډلو له نږدې 40 تنو مخکښو شخصیتونو او سیاسي مشرانو سره وکتل، نو اسلام پال سیاستوال سلیم علاوه په یوه خبري غونډه کې وویل چې د نومبر د 22 نیټې تقنینیه فرمان لغوه شوی دی. د اپوزیسیون لویو ډلو له مرسي سره خبرې اترې تحریم کړي او له خپلو پلویانو یې غوښتي دي چې اعتراضونو ته دوام ورکړي. علاوه وویل ولسمشر له قانوني پلوه دا صلاحیت نه لري چې د اساسي قانون په اړه د نظر پوښتنې نیټه بدله کړي. نوموړي زیاته کړه چې د اساسي قانون د مسودې په اړه د نظر پوښتنې نتیجه که منفي راوځي، په هغه صورت کې به مرسي د اساسي قانون د تدوین د نوې کمیټې د غوره کولو لپاره په دریو میاشتو کې دننه د انتخاباتو غوښتنه وکړي. په مصر کې له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه نږدې دوه اونۍ مخکې د دې لپاره پیل شول چې ولسمشر مرسي د خپل وروستي فرمان او د اساسي قانون په اړه د نظر پوښتنې لغوه کولو ته اړ باسي. په تېره جون میاشت کې وروسته له دې چې محمد مرسي ولسمشر شو، دا تر ټولو سخت بحران دی چې مصر ورسره مخامخ شوی.
او اوس په رضوان مراد د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
ولسمشر حامد کرزی نن د بګرام د هوایي ډګر په پوځي روغتون کې د ملي امنیت د رئیس پوښتنه وکړه. د ملي امنیت رئیس اسد الله خالد چې د تېر پنځشنبه پر ورځ په یو ځان وژن کې حمله کې ټپي شو، د بګرام په پوځي روغتون کې تر درملنې لاندې دی. افغان حکومت د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې د طالبانو پر ضد د ملګرو ملتونو د بندیزونو د مسویبې په برخه کې د افغان حکومت غوښتنه په پام کې ونیسي. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې په قصبه کې د کوچیانو پولیسو ترمنځ په شخړه کې یو پولیس ټپي شوی دی. دغه شخړه په سیمه کې د غیر قانوني ودانیو د ورانولو په سر وشوه. د پاکستان امنیتي مقامات وایي د شمالي وزیرستان مرکز ته نږدې د بي پيلوټ الوتکې په یو تازه راکټي حمله کې لږ تر لږه درې کسان وشل شوي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د انګلستان د برمنګم ښار له هغه روغتون کتنه کړې چیرته چې د طالبانو لخوا ټپي کړی شوی ملالې یوسفزۍ بستر ده. د ایران پولیس وایي له پاکستان سره پر پوله د یو لس ټنه مخدر مواد نیولې دي. په مصر کې د اپوزیشن ائتلاف ویل چې د ولسمشر مرسي دا پریکړه چې خپل روسي فرمانې فسخ کړې په دې هیواد کې د کړکیچ در منځوړلو لپاره کافي نه ده. او د شمالي کوریا دولتي خبری اژانس وایي دا هیواد د خپل یو ګډواټن کې وشتون کې او ګډواټن وشتون کې توغندي د پلان شوی آزموینې پسندولو غور کوي.
وسته په خبرونه کې د ورکه شویو عزیزانو په لټه کې پروګرام درته وړاندې کوو، خو تر هغه پورې ځینې رپورټونه لرو. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د افغانستان له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د انیسی په نوم دی انجلۍ د قاتلینو د مجازات لپاره عاجل اقدام وکړي. انیسا په کاپیسا کې وسیدا او د ولسم ټولګي زده کوونکې و چې د وسوالو کسانو لخوا وویشتل سو. د ازادي راډیو په خبرونه کې په دې ارتباط تاسو رپورټونه ورسته واوري. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي ویلي چې د عدلي او قضایي ارګانونو کمزوري په افغانستان کې د دې سبب شوی چې د بشري حقوقو او په ځانګړي ډول د شوزو د حقوقو سرغړونې ته زمينه برابره شي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي چې له ازادي راډیو سره خبري کولې وویل چې افغان دولت باید عدلي نظام معیاري کړي څو خلک وکولای شي چې خپل حقوق ترلاسه کړي. د بشري حقوقو او د ځانګړي ډول د شوزو د حقوقو سرغړونې په افغانستان کې و جدي ستونزه وبلله. صالح محمد صالح په دې ارتباط رپورت لري.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي ویل افغان حکومت باید د بشري حقوقو منل سوی اصول ته درناوی وکړي. ویګادا سوشات کاس له ازادي رادیو سره په خبري کې ویل له بشري حقوقو په ځنګړي ډول د شوزو له حقوقو سرغړونه لا هم یو جدي مسله ده. د عدلي او قضایي ارګانونو کمزوري د دې سبب شوی چې د بشري حقوقو سرغړونې ته لار ورسی. مشتر هر څه مخکې افغان دولت څخه د تمه لرو او هڅوي چې په نړیواله کچه د بشري حقوقو منل سویو قوانینو په ځنګړي ډول د شوزو او انجونو حقوقو ته درناوی وکړي. د پنړی کې د هر دولت په ځنګړي ډول د افغان دولت مکلفیت دی چې دغه اصول په پام کې وساتي. په هیواد کې د عدلي ارګان کمزوري د دې سبب شوی چې خلک په ځنګړي ډول شذي پر دغه ارګان زیات باور ونه کړي. د دسمبر لسمه د بشري حقوقو نړیوال ورځ ده چې د ملګرو ملتونو لخوا د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې لمنځل کیږي. په افغانستان کې دا ورځ په داسال کې لمنځل کیږي چې د جګړې د شکل غړو په توتريخوالي کې ملکيانو ته هم مرګ جوړه اوړي او تر ډیره شزي آسیب پذیره دي. په همدې حال کې پورستیو کې د شوزو په وړاندې د توتريخوالي پیښې هم زیاتې سوي دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم په دې اړه خپل اندیښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړي استازي ویګاداس اوشاتسکاس ویل په افغانستان کې د شوزو په وړاندې پروتو ستونزو اندیښمن کړي. د شوزو د وضعیت پر شکېدو ټینګار وکړ.
موږ د هغو دوامدارو معلوماتو د ترلاسه کولو له کبله ډېر مضطرب او اندېښمن یو چې ښځې له تبعیض، تښتونو، جنسي تیري او د قاچاق له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دا یوه کلیدي ستونزه ده چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون او د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون نړیوالې او کورنۍ ادارې څارنه کوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې اوسنی یو هدف دا دی چې د مثبتو پرمختګونو ملاتړ او د ښځو د وضعیت ښه کېدو ته پراختیا ورکړي. حتی مو کړه د اروپایي ټولنې د ځنګړي استازي د سرګندونو پاړه د افغان دولت نظر هم ولرو، خو په دې کار بریالي نسو. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دوی اونې مخکې ویل چې د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی 28% زیات شوی دی. دغه کمیسیون ویلي د روان لمریز کال په لومړۍ اوو میاشت کې له دوی سره د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 4000 قضیې ثبت شوې، حال دا چې تیر کال دغه پیښې 3000 وې.
د قطر په مرکز دوحه کې په وروستیو کې د لشتل جدو سوو هیوادونو استازي سره راغون شوي وو او د ځمکې د تودیدو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړی پلان چې د کیوتو تړون هم نومیږي تر 2030 کال پورې تمدید شو. د دغې مسالې نور جزئیات په فریده هوډ سیفی وړاندې کړي.
په قطر کې د نړۍ د چاپیریال ساتنې وزیرانو د کیوتو تړون چې 15 صنعتي هیوادونه په دې مکلفوي چې د خپلو کارخانهي غازونو خپرېدل د 2012 میلادي کال تر پایه کم کړي تر 2040 میلادي کال پورې تمدید کړ. که څه هم چې روسیا، جاپان او کاناډا له دې تړون څخه ووتل، خو بیا هم د کیوتو تړون د یو نړیوال تړون په توګه پاتې شو. د قطر په دوحې کې د اقلیم په اړه د کانفرنس مشر عبد الله ابن حمید الاتیول هغه معاملات چې د شنبه په ورځ په دوحې کې وشوه په نړۍ کې د اقلیم د بدلون سره د مبارزې په برخه کې د راتلونکو اقداماتو لپاره به د یوې دروازې حیثیت ولري.
I call the, you know, the result of this conference Doha climate gateway.
د دې کانفرنس نتیجې ته زه د دوحې د اقلیم دروازه وایم او هدف مې دا دی چې دا د راتلونکو لپاره یو ور دی، حتی له 2030 کال وروسته به هم یو دروازه وي. دا هغه څه دی چې موږ د دوحې په کانفرنس کې له خپلو ژمنو سره وښودل. موږ د دې لپاره چې دا د یوې رښتینې دروازې د رامنځته کولو لپاره وسیله وګڼو غونډه وکړه چې ټوله نړۍ به نتیجې ته ارزښت ورکړي.
د اقلیم د بدلون لپاره د بریتانیا وزیر آیت داوی بیا د دې کانفرنس پایلو ته یو څه ډیر خوشبینه و.
سو اټس ناټ جست اباوت پیوینګ دی وی فار پوسټ 2020، اټس اباوت انکریسینګ امبیشنز ناو
ان دی نړۍ چې د 2030 کال لپاره لار هواره کړي، بلکې دا د هغو اوسنیو هیلو د زیاتولو لپاره هم دی چې د 2030 کال د هدف پر لوري په چټکۍ سره د تلو لپاره ست.
خو د شنی سیمې د فعال کیمینادیو په شمول د پریال ساتنې فعالان وایي د نوې معاملې بعد تودوخې د درجې د لوړېدو د مخنیوي او د نورو طبي پیښو د ګرځېدو لپاره لکس تر سره کړی.
Our governments must realize that this failure is a betrayal of the people in the Philippines and around the world that have faced climate impacts.
زموږ حکومتونه باید په دې پوه شي چې په دې کې پاتې راتلل په فلیپین او نور نړۍ کې چې نن او کېدای شي راتلونکو ورځو کې هم د اقلیم د بدلون د اغېزو سره مخامخ وي خلکو ته خیانت دی.
ویل کېږي چې سکال به په نړۍ کې د کاربن دای اکساید د خپرېدو اندازه په کال کې 2.6 ته لوړ شي چې دا د 1990 کال په پرتله تقریبا په 350 لوړ حد ښیي. په دې وروستیو کې ډېر د ډول ګازونه د هند او چین له هیوادونو څخه چې اقتصادي د غوړېدو په حال کې دی خبرېږي. کله کې چې تړون په اړه نوې غونډه نوې شوې نو موده د روان میلادي کال تر پای ختمیده. روسیا، جاپان او کاناډا چې لدې تړون څخه وتلې دی وای کله چې د ودی په حال کې اقتصاد لرونکي هیوادونه د غلوی هڅو کې برخه ونخلي نو نوې هدفونه او دغه تړون به بې مفهوم وي. واشنگتن هیڅ کله دا تړون نه دی تصویب کړی.
د تا بهیر کبا په یاد يم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ دا دی بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شوی عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي، کولی شئ چې آزادی راډیو ته تلیفون وکړئ. د آزادی راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. کله چې آزادی راډیو ته تلیفون کوئ، د آزادی راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ. لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نومونه اخلئ، ورپسې د هغه چا نومونه واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمېره لیاده مباسئ. که د تاسو په پیغامونو کې دغه مشخصات نه وینو، د تاسو پیغامونه نه خپرو. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې تلیفوني پیغام لرو چې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی، او د یو ورک شوي عزیز په هکله له ایرانه معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. نو ډېر به مو نه ځنډوو، راځئ چې دغه پروګرام تر پایه واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همداراسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000420212111415. ګران اوریدونکو، محترمو دوستانو، تاسو زموږ غږ له آزادی راډیو څخه اورئ. په آزادی راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست. پروگرام به پیل کو په هغه تلیفونی پیغام چې یو ورک شوی عزیز پیدا شوی دی. دغه ورک شوی عزیز خلم سخی نومیږي، او د په اخله له ایران یو چا موږ ته تلیفون کړی دی. راځي چې دغه تلیفونی پیغام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست وي.
اکبر خان له ایران جا دغه د مکسویو عزیزانو پروگرام ته دغه پیغام ریکارډوم، ځکه چې د ایران جا اروپا ته تلیفون نه کیږي. د غلام فکی په نامو باندې یو سړی ته چې ګولس کاله خبرې ما چې دلته دی ژوند کوي، په هغه باندې ما ترلاسه کړي، نو زه کولای شم چې دغه سړي معلومات ورکړم. دې نمبرو دې له ما سره تماس ونیسي. 0900
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام تاسو کولای شئ چې په آزادی رادیو کې د یکشنبه د ماسپخین په 15 بجو کې، چې تکرار یې د دوشنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدلی شئ، د چهارشنبه د ماسپخین په 15 بجو کې، چې تکرار یې د پنجشنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدلی شئ. آزادی رادیو ته غوږ پاتې شئ. کېدای شي چې د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز پیدا شي. ګران اوریدونکو، محترمو دوستانو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. دغه پیغامونه به یو ځای سره واورو.
محمد امام ولایت د قدس ولسوالۍ دی. حضرت امام صاحب، زما ورور دی په نوم د سهار ګل، چې عمر یې 28 کاله وي. و کاله کې چې نادرکه دی، د کوره وتلی دی او چاته احوال نشته. نو خواهش کوم که چا لیدلی یا چا هغه کړی د رنګه تور دی، قد نه برابر، او معلومات یې که چا سره یې موږ سره تماس نیسي، دغه شمیرې د موږ دی یاد وساتي: 0500 89 14 0500 89 14 0500 89 14 0500 89 14 0500 89 14 0500 89 14 0500 89 14 0500 89 14 0500 89 14 0500 89 14 0500 89 14 0500 89 14 0500 89 14 0500 89 14 0500 89 14 0500 89 14 0500 89 14 0500 89 14 0500 89 14 0500 89 14 0500 89 14 0500 89 14 0500 89 14 0500 89 14 0500 89 14 0500 89 14 0500 89 14 0500 89 14 0500 89 14 0500 89 14 0500 89 14 0500 89 14 0500 89 14 0500 89 14 0500 89 14 0500 89 14 0500 89 14 0500 89 14 0500 89 14 0500 89 14 0500 89 14 0500 89 14 0500 89 14 0500 89 14 0500 89 14 0500 89 14 0500 89 14 0500 89 14 0500 89 14 0500 89 14 0500 89 14 0500 89 14 0500 89 14 0500 89 14 0500 89 14
کوټ خلک آباد صدا خبر کوم زه د ما چې نا یو ورک دی د نورالدین په نامه دی
دا تل شل ورځې کېږي نه درکه دي کار چا ته معلومات وي یا دغه وي ما ته دې پر دا تلفون شمېره زنګ ووي 0-3-0-5-3-1-0 بله د تلفون شمېره 0-3-4-1-3-4-1-8-3-5 والسلام عبدالرؤوف ما ده لغمان ولایت وسیدون که ده نهازیو وسیدون که ما خود دیار لسا وش پیتم کال که زمان یا ورور ورکشوه ده یا دیس کالا کی گی چه ورکشوه درک معلوم نده شو عزیزانو لپروگرام نخواهش که ما که زمان ده ورور پتا ما ده معلومه کی او کچیر ده ما ده ورور پتا معلومه کلانو ده ما ده تلیفون لمبر ده چپر او آیا سالور نوی پینزوی دریس او دیار لاز اتا شده کامی آبایی پهیلا
مدعو پیلن دیگن آتا مردی دو نسواری دیگن سالی تکا بارا جانا مامانی دیگن کردن دنام دادری کالکی چورک سیده شبجن آقا ار کلی پدا پدا پاس نمالمات دیگن سپر وقت 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 سپر وقت
زګر محمد د چوکر غندینه زنګ درته زموږ یو او خیر په نامه یې سازما د ځکه لکه چار شته معلومات ته دې دغه د زنګ راته وایي چې پر واوی او څنګه چې څنګه چې سفر اته نه شي
زه علي محمد دی پکتیا ولایت د زړه په سوالی چې کوم څه حاکم زړه کو عزیزانو پروګرام ته خپل پیغام پریږدم دا چې زموږ ورو په نوم د زازي څنګه کاله د مخال کور او تلو به درکه شوی زما رور د خپل نوم ځان نه مړی دی ته دې لپاره چې مسلمان رور دی ویني او بیا ویني دي دین نه هيتي تر می نه قد لري څه تقریبا شنی دي او د خیره د څنګه ته چې خو د خمس شو به تا کړه را شوی ده کله زما راک په خپل اوري او یې د دندې ولا سري تمانه وی ورو دي لمشه دي پلان دي شمار وړي کې ټینګې کړي خپل د ولا کا په دې تر لاسه کړي ایڈی کشمیری دی 0-2-9-2-9 بلش مارا دا 0-2-9-9-9 شمیری ازل بیاتی کلا روم 0-2-9-2-9 0-2-9-9-9 دخدای فاما
سلام در زدی رادیو و طول کرکن که آده جمعی تو سلامان آمان پده آهیلی همین چرا صدق کروغ بی نمی بابای جان دی مکیت نکندار دی لیر تی از ما ورور چل مجید نمیر جه ده تقریبا لسکال ایول اسکال کی ده پیشوار با وحنه لخپل کور و تلی کده ای ده از آغا و ریه هم پار چهات معلومات چی ده مخبانی ده مخلی پده آشمی رو تماس نیدی ده 0-8-8-8-8-8-8-8 ده سیپون بلیش میره ده 0-8-8-8-8-8-8-8-8 تلیپون شمیره یو گل بیاتی که دارم 0-8-2-3-8-0-0-0-8 ده تلیپون بلیش میره ده 0-8-0-3-9-2-2-8-8 یو لکی زده لتوجه و دوست خوم دنیا دنیا منونه ازادی راریو زنده باد سلام علیکم
السلام علیکم زه د ازادي راډیو ټول کارکوم ته سلامونه وایم زه د روزګان د ولایت کچنو د ورزولې وسیدونکو یم زه د مازن حقا په کې روزه یم د غنیز ما روز مخان می دي څلور کاله کیږي چې ورت دی او په دغه اړه ارتاري معلومات لري نو په دغه شمره دي ماته زنګ وي چې پروسه درښته چې پروسه پراته درښته ده څنګه چې یو ډیر چې پروسه ونیوي چې پروسه ونیوي درې وي وي دنیوي کار چاره پیدا کی په دغه اړه چې تاسو معلومات او زه د ته یو لک افغاني شیرین وکوم و سلام ازبی را ډیر زنده باد
سلام علیکم زه دغه د پولیس د ولایت د ورماش د ولسوالې څخه تاسو سره په تماس کیم دا نه زموږ یو اقاب ورکړی په نامه د عبدالحسین کوم چې د ډیر ښکاله په وخت کې د عسکري څخه ورکړی
اوس یو ورور زنګ وهلی دی چې مانا د کوی په ولسوالۍ کې دی، په بازار کې مانا په هوټل کې کار کوي. موږ دغه غواړو چې که دغه ورور مقصد بیا د خپل دغه اعلان نشر کړي چې موږ د دغه سړي نمبر ونیسو. زه په اصطلاح د ده وراره یادېږم چې د مامور اکا زوی یم، عبدالسلام نومېږم. دا زموږ د ټلیفون نمبر دی 0 8 0 6 0 6 4 1 6. بیا به یو ور نشر کړو 0 8 0 6 0 6 4 1 6. که هر ورور د دغه عزیز دغه زموږ د اکا یو معلومات ولري او دغه اعلان وکړي، انشاءالله چې موږ جایزه هم ورته ورکړو، ډېره غټه مهرباني دی. بس السلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمد والی جان دی غلام څخه دی چپرې سیدن کیم خل سلا چپرې سیدن کیم. زما یو ورور ورک دی ڈی ڈیلس کو لگی چې د خپل کور په درګه شو د نوم یې بسم الله خان دی. اچھا به مله ماتې په دشمه دې اړیکې ونی چې د منګل ځای ځنې کړو دې 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
کبلر زابر د ولایت څخه کپنا او د سوهیل تناشوي سره خطر کوم په یو وخت کې چې ما تر هغه وخت یو سر غوړي د خپل د دوه کال کې کور ما درکړه مو غواړم چې زه په څنګه یو څه ما تر اخري از مو ویټل پښه مې را شي پر وو شي په څه تر کې وو د دوه نه څنګه شوال یو نیم لا باندې جایزه ورته سلام علیکم السلام علیکم زګم نه د روزګان ولایت چرسمه د ولسوالۍ د تګاو د کلی وڅېدون کوم زما یو شناخته ورکړي چې په نامه د لالجان دی یو نوم یې ګران اغا دی دا څنګه شپږ کاله کېږي کار ورته معلومات په دغه شماره دی ماته زنګ وي 0 0 0 5 0 0 2 او د پلار نوم یې مدولیا خوندې د یو ورور نوم یې عبدالغفور دی د بل ورور نوم یې عبدالقدیر دی د بل ورور نوم یې بشیر دی السلام علیکم
نور دینه برکتوی او پرنیمه نو کال کې د تیرګو ولایت څخه چاتنه وکړه چې کوم څه د ضمانه حالت یې د نړیوال خپلواک دی او نو شمیرې ته ځانګړې شي تر اوسه موږ دې یو اټنه اټه د ریښه کار د له ځای شمیرې چې تر اوسه موږ دې اټه څه چې دې څه پر دې یو اټه چې چاته معلومات یې نړیوال خپلواک دی ولوم دې ځانګړې سلام علیکم
ازاده ای راډیو ټول همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلام جمعې ورور زمو مسلمین په نام باندې عبدالمجید شوی عبدالعین لمشای عمر تقریبا 28 کاله د سترو رنگي تور د پښتو کې رنگي غنم رنگي ونه یا قد لوړ شایلاج د انګلیسي شدي توري اس ای د خل په ډول لیکل شوی د پکتیا ولایت شرمت ولسوالۍ اوسیدونکی یا شوی نفر سلورو کالو راهیسی نادرکه دی شوک سو معلومات لري یا دی پخپله دغه غږ اوري نو په دې شمیارو دی زموږ سره تماس ونیسي 0 0 9 5 5 4 3 0 0 9 5 4 3 0 0 4 1 1
ورنا درکه دې په نامه د ګلاوا نو کده د دوه سیاده د کم یو بلند والی آی د لیدلې نو ماته دې په دغش نه راځنګوي سه پر وس سه پر دوا نا سلور سه پر سه سه پر و درې پر مانم عبدالملک دې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ زم اسلام سلابیر غزنی ولایت دواغز دولسوالی د عمروالو د کلی اوسیدون کیم چې تل حال په متحده عربی اماراتو کې د مسافرۍ شپې ورځې سبا کومه موږ یو کلیوال چې عزیز الله په نامه د فیران کې لوو یا لا توک لور په جخوا لا درک شوې ده د دفاعه څوک معلومات لري او دا غږ یادې خپل اوري او یا د نور ملګری اوري نو دې مهرباني لمخ سره دې لمو سره په دوه اړیکو تماس ونیسي 0 0 0 1 1 5 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0003 2 810 او بل شمیره ده 0003 9 3 2 599 شماره یو ځل بیا تکراروم 0003 210 0003 9 3 2 599
السلام علیکم زمان متا الله دا گذر ولایت جری ولسوالی اوسیدن کم زما یو دا چې عثمان نومیږي او تقریبا اته میاشتې کېږي چې ورک ده که د ده په اړه څوک معلومات لري نو موږ ته دې په دغې شمارې باندې زنګ وهي 0004 4 8 4 او بله شماره ده 0009 193 ډېره ډېره مهرباني به وي که څوک موږ ته په دې اړه معلومات لري. زه په هلمند د مهرستان د ولسوالۍ زیاته تماس یم. زما یو بل انډیوال دی هغه هم د دایکندي ولایت د کجران ولسوالۍ د منارې د کلي د شاپجین په نامه دی. دا 16 کاله زموږ ته ناده حقه دی چې هر انډیوال د ده په اړه معلومات لري زما سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي 0 1 9 2 3
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 0003 2 1 4 1 15. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پریږدي، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ملټوي. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې نوی اوریدلای، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او دغه پروګرام له سره واوري. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. زه امان الله امیرزای د نن ورځې لپاره له تاسو سره خدای پامانی کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوخ او بریالي وسی. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې خبرونه لري.
بدوارو لاسو مين ولې استالمن ما سمینے والے سال من محبا وطن میٹھو لجان ہاتھ در پیش منگول مستا پور لمنکشیش وطن میٹھو لجان ہاتھ در پیش تھا بیا دلاس ادا دلاس امر وکی دشتن ما بوگا لاس امر وکی دشتن ما بوگا آپ دوارو لاس ما بوگا
جان پشان سپورت کرده دام دشم پرنگی سپتم میده پتن پشان سپورت کرده دام دشم پرنگی سپتم میده پسر انگار پسر انگار پنجی پی پسو تول پدن محبار پدوارو لسو محبار پسر انگار.